ستړي مشهي سحر مو په خیر د مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د ګولیا پیر ورځ او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده د روانې خبرونې سلام پښتونخوا د کوربه په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلې او سلامونه ومني د پاکستان پارلیمان د ګډې غونډې د تحریک انصاف پارلیمان ته ستنېدل په رزمک کې د امن د لوزنامې د قبایلي سیمو د زده کوونکو غوښتنې د اکاخېلو د کډوالو ستنېدل د دې خپرونې د سر موضوعات دي یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال موضوعات هم لرو سو خوږې سندرې به هم اوري خو اول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرینو سر ټکی نن د پاکستان پارلیمان د یمن په حالاتو ګډه غونډه کوي د شمالي وزیرستان پر رسمک ډیویژن کې د ځای مشرانو پولیټیکل ایجنټ ترمنځ تعامل یو معاهده شوه او نن بعد شام د حکومت او د غی د اپوزیشن سنو ډلو ترمنځ په ماسکو کې خبرې پیل شي او وسته خبرینو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه کیږي د پاکستان د پارلیمان یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې به په دې باس کیږي چې آیا پاکستان د یمن په شخړه کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه په پاکستان کې د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په دې وروستیو کې په خبرو کې ویلي دي چې باید پاکستان دې د نورو هیوادونو په مسئلو کې مداخلت پرېږدي او خپلې وروستۍ تیروتنې دې نه تکراروي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان پر رسمک ډیویژن کې د ځایي مشرانو پولیټیکل ایجنټ ترمنځ د امن یو معاهده شوی په سیمه کې امنیتي چارواکو پرین مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا معاهده تېر ورځ د یوې جرګې پر مهال شوې ده چارواکي زیاتوي چې حکومت له خوا وړاندې کړل شوی د اتو پاڼو په ټولنیز تړون کې هغه شرطونه ختم کړل شوي دي چې ورباندې د سیمې د خلکو اعتراضات وو خو بل خوا د سیمې نه بېکوره شوي خلک وایي تر څو چې خپلو سیمو ته نوي ستانه شوي تر هغې به دا شرطونه ونه مني بلورته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنیدل د یوې لوسنامې سره مشروط کول په سختو ټکو کې غندلې دي تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا لپاره مشر شیر محمد خان وویل
دا خو زما په خیال ریاست د خپل فرض نه د خپل ذمہواری نه د تېښتې یو عمل دی ځکه چې د پاکستان په آئین کې دا قبیلی علاقې چې دي نو دا د پاکستان حصه ده او بیا په دغه آئین کې د دغه شهري د هغه د مال د هغه د ځان د هغه د جایداد د هغه د عزت د هغې د تحفظ ټول ذمه چې دی دا د ریاست ته اوس چې ریاست دا ذمہواری په خپله پرېږدي او شهري ته ورکوي نو موږ خو د دې بالکل په سختو لفظونو کې غنه نه کوو
د پاکستان حکومت یو او نه وړاندې د شمالي وزیرستان اغه کډوالو ته خپل سیمو ته د ستنیدو په صورت کې په یوې شرایطنامې د دستخط کولو ویلي دي چې د سربې عصب په نامه د عملیاتو لامل به کوره شي بي له قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام ای وایي چې د خبرې جنسي د باړي اکاخېلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري د اف ډي ام ای لخوا پرین مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د میلور رجستریشن مرکز څخه د مارچ د شلمې نیټې نه واخلي تر اوسه پورې د باړي اکاخېلو شاوخوا 9000 کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته تللې دي یاد اداره زیاتوي چې د بیرته ستنېدو پر مهال د خلکو ته د ضرورت نور سامان سره سره د موبایل سیم او ای ټي ایم کارډ للاری د کورنۍ په سر 15,000 روپۍ هم ورکول کیږي بلخوا د سیمې ځینې کسانو مشال ریډیو ته پرین ویلي دي چې په باړه کې د امنیت ښه کېدو له وجې ډېر خوشاله دي په بلوچستان کې د چمالنګ تعلیمي پروژې زده کوونکي وایي وظیفې ورته نه ورکول کیږي د بلوچستان د چمالنګ تعلیمي پروژې زده کوونکو پرین مشال لیډیو ته ویلي دي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې حکومت او پوځي ادارو د دوی ټاکل شوي فیسونه په پنجاب کې د دوی تعلیمي ادارو ته نه دي ورکړي او ځکه دغه تعلیمي ادارو دوی ایستلي دي د زده کوونکو په خبره له تعلیمي ادارو ایستل کېدو له وجې تعلیم په سخت تعلیم ته ډیر نقصان رسیدلی دی بلور ته د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال لیډیو ته د ټلیفون له لارې پرون ویلي دي چې په دې مسأله کې د دوی د حکومت هیڅ رول نشته او دا به تر اړوند پوځي چارواکو رسوي افغان طالبانو د خپل مشر ملا عمر تازه د ژوند حال یا بایوګرافي په داسې حال کې خبره کړې ده چې د طالبانو له لیکو څخه یو شمېر کسان له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. د شاوخوا 1500 ټکو دا بایوګرافي د طالبانو په ویبپاڼه پرون د ملا عمر لخوا د دې ډلې د مشر په حیث د 1900 کالونو پوره کېدو په مناسبت خپره کړل شوه. د ملا عمر په اړه په خپرو شوو معلوماتو کې ویل شوي دي چې هغه په 1968 کال کې د کندهار خاکریز ولسوالۍ چا همت کلي کې زیږېدلی دی او د هوتک قبیلې څخه دی. په بایوګرافي کې ویل شوي دي چې د ملا عمر پلار مولوي غلام نبی دی او کله چې ملا عمر 15 کلن و هغه مړ شوی دی. د دې وروسته د ملا عمر کورنۍ ارزګان ته په کډه ولاړه. په دې بایوګرافي کې ویل شوي دي چې ملا عمر په مدرسه کې زده کړې کړي دي. دا خبره هغو رپورټونو سره په تضاد کې ده چې ګني ملا عمر زده کړې نه دي کړي. د بایوګرافي تر مخه په افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته ملا عمر زده کړې پرېښودې وې. خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. ټاکل شوی ده چې نن به د شام د حکومت او د اپوزیشن د ځینو ډلو د استاسو ترمنځ ماسکو کې خبرې اترې پیل شي. د روس د ستراتیژیکو زده کړو د ادارې د مشر او سلاحکارې ایلینا سوپونینا ویلي د مذاکراتو راتلونکي مرحلې زیاتره ګډونوال هغه کسان دي چې د جنوري په میاشت کې هم ماسکو کې د خبرو اترو په لومړي پړاو کې برخه اخیستې وه. پرون ماسکو ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي دي چې د جنوري د میاشتې په خبرو اترو کې د شام د قومي اتحاد په نوم اپوزیشن ډلې برخه نه وه اخیستې. یادې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې په ماسکو کې د اپریل د 16 نه واخلي تر 9 نیټې پورې کېدونکو مذاکراتو کې به برخه نه اخلي. وروستۍ خبر دا چې رپورټونه وایي چې د یمن په دویم لوی ښار عدن کې حوثیانو نوې لاسته راوړنې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد لخوا د بریدونو یو لس رسۍ وشوې. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سلام پختونخوا خبرونه کې یو وار بیا درته هرکلی کوم. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د یمن په شخړه نن د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه کیږي. پاکستان لا څه کول پکار دي؟ ډاکټر اعجاز خټک حکومت لا دا مشوره ورکړي.
پاکستان خودی کې اوس دا وینا چې دا اړخونه ایسل په دې کې ما خیال دی د اور به زیاتی کمای نه.
د شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن مشرانو حکومت سره د امن لوزنامه لاسلیک کړي.
مشکی ممایدا کړو د شمخ په تشریح یوه رازمک شه د امن په وجه سره چې موږ د امن او مایدي هکړي او چې سیال کې نه پټ کېږي سره موږ مذاکرات شوی دي.
او شاه سوار او ستاره یونس وای دنیا په محبت ودانه ده.
تورا محبت باندې دنیا دنیا تورا محبت باندې دنیا ټولا ودانه
قبایلی سیمی افغانستان او لړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې مو په خبرونو کې واورید، نن د پاکستان د ایوانې بالا او د ایوانې زیری ګډه غونډه بنن کیږي او دا په داسې صورت حال کې کیږي چې په یمن په خاصه توګه او په عمومي توګه په منځني ختیځ کې کوم راپورته شوی صورت حال دی، په هغې کې د پاکستان د رول په اړه به د پاکستان د پارلیمان دا ګډه غونډه کومې پرېکړې کوي خبرې به کوي. په همدې موضوع را سره د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله دا مهال د ټلیفون د لارې ملګری شوی. دا غنه به تفصیل بوختو. احمد الله ستړی مشه، سهار دې په خیر او کده وې چې دا غونډه په کوم حالاتو کې راغوښتل شوې ده؟
خدای دی بخا مجید بابر، تاسو هم څنګه چی ویلا چې نن د پاکستان د دوانو ایوانو یعنی د قومي اسمبلی او د سنت ګډه غونډه چې کومه ده هغه نن 11 بجې په پارلیمنت هاوس کې رابلل شوې ده. دا غونډه به د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي چې پکې به د منځني ختیځ کې چې دا مهال کوم صورتحال دی او خصوصا د یمن چې کوم تازه ترین صورتحال دی نو په دې به خبرې اترې کیږي. په دې باندې به د چې کوم نورو ګوندونو دغه د اپوزیشن ګوندونو شو هغه به بحث کوي او د ټول په دې خبره باندې غور کوي چې په یمن کې کوم د حوثی اغیانو په ضد باندې کوم د سعودي عرب چې کوم جنگ روان دی نو په هغه کې پاکستان څه کردار لوبولی شي. غونډه بنن 11 بجې شروع کیږي او په غونډه کې به کوم چې د تیر اتم میاشتنه پاکستان تحریک انصاف قریبا د اتم میاشتنه چې کوم د قومي اسمبلی او د غشا نور د صوبایي اسمبلیانو بایکاټ کړو نو تحریک انصاف خپل هغه بایکاټ هم ختم کړی دی او نن به د هغه غړي چې کوم دی عمران خان هم په خپل هم هغه بنن په دې ګډه غونډه کې ګډون کوي او تیر ورځ چې د کوم اجلاس کوم غونډه د هغه خپل شوی په بنګال اسلام آباد کې نو په هغه کې پاکستان تحریک انصاف دا فیصله کړې و چې نن برازي او د غونډه کې باغی غړي او هغه خپل هم ګډون کوي. نو په دې حواله سره چې کوم په یمن کې صورت حال دی دا مهال او سعودي عرب سره د مرستو په حواله سره به دا غونډه رابللې شوې ده. په دې کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی د منځني ختیځ صورت حال او دې کې د پاکستان د کردار په حواله سره پالیسی بیان هم ورکوي او دغه شانت د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم دی هغه به تحریک پیش کوي. یو نکاتي ایجنډا ده چې په هغه کې به دغه تحریک به وړاندې کوي او په هغه باندې به بحث کوي.
احمد الله دار ته وایي چې د پارلمان نه بهر په دې تیرو سورو کې یا نن آیا د پاکستان سیاسي ګوندونه کم داسې خبر ورکوي چې دا غینه دا معلومه شي چې په دې پارلمان کې به څنګه فیصله وشي د یمن په صورت حال؟
مجید د پاکستان کې نورو سیاسي ګوندونو خبره موږ کو نو نن د اجلاس نه وړاندې چې کوم دی 10 بجې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه چې کوم دی پاکستان پیپلز پارټي او هغه سره په مرګرتیا کې بیا د عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی او مسلم لیگ قاف او د عمران خان د پاکستان پی ټی آی چې کوم ده هغه بیلی بیلی غونډې هم را بلل دي. هغه به اول خپل غونډې کوي خو دا مهال کله چې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف یا د هغه نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند او یا د پاکستان پیپلز پارټي سره کلمن خبرې شوې دي نو هغه ټول همدا وی او څنګه چې د پاکستان په خوانی صدر آصف علي زرداری هم دا غوښتنه کړې و چې په دې مسله د پارلمان ګډ اجلاس راوبلل شي او ټول ګوندیز کانفرنس په هم راوبلل شي. دا د فرد واحد په دې باندې فیصله نه کوي بلکې د ټولو نه په دې باندې رائے واغستل شي. نو دغه شانت دا ټول ګوندونه چې کوم دي او خصوصا عوامي نېشنل ګوند نو هغه خدا خبره کوي چې مخکې هم موږ دغه شانت د بل په جنگ کې موږ شامل شوو او دا هغه موږ ته ډېر خراب نتایج راوتی دي. نو که حکومت دا تل هر څه فیصله کوي نو په کار دي چې ټول د رائے یو شي او دا
دا مشال ریڈیو دا مشال ریڈیو ته وګي احمد الله زموږ همکار په اسلام آباد کې تاسو ته تفصیل بیانولو چې نن د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه د یمن په صورت حال باندې راغوښتل شوې ده. همدغه موضوع زموږ همکار زبی شفق په پیښور کې د نړیوالو چارو کارپوه اعجاز خټک سره څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې موجوده صورت حال کې پاکستان لا څه کول پکار دي. نو ډاکټر اعجاز خټک وایي
ټول میډل ایسټ افغانستان پاکستان یو لوی تباہی ته مخامخ دی جګړې دی او خبر نه اورو. پاکستان خودی کې اوس دا وینا چې دا اړخ اړخونه ایسل په دې کې ما خیال دی دا اور به زیاتی کمای نه پر دې جګړو کې چې ته ور ټوپ کې نو هغه اور به تا ته هم راځي. خبر پاکستان مفادم دا دی ټول خطې مفادم دا دی چې کو پاکستان سے لو رول پاکی کولیش کم یا زیاد علی امن خواتا روح خواتا رول پلے کی یو اڑخ پکے نہ اخلی بل شی دادے چی دل تک داؤں قتل پکا دے ڈی ٹک تشیا سونی خبر پکی کی خدا صرف شیگانو سنیان جگہ دا یو پاور سگل دے دی کی سنیان باغیانو سرمشتا دے بل خواتا سنیانو گروپو نم دی دی القاعدہ و دی خلقو ام یو رول دے پکے سعودی عرب ام پکے رول دے اس دی کی دادے چی کو پاکستان دے دی حصہ شو دا به هغه هلته کې به اور زیات کی او ماخال دی پاکستان ته به هم سړکی را رسی.
د پرسیبل کې څنګه چې تاسو ویلئ چې پاکستان ته به هم سړکی را رسی که چیرې پاکستان په دې جنگ کې د خلیجي ملکونو په ملاتړ برخه واخلي نو بیا به د پاکستان سیمې او افغانستان باندې د دې اثرات څه وي؟
ما دا خیال دی چې دلته کې چې کومه هغه جګړه ده د هغې مرګري دلته کې دا ګوري دا ټول کنیکټډ دي. حکومتونو یو بل سره تعلق وي نو د نو غیر حکومتي یو بل سره تعلق وي. دلته پاکستان برخه اخلي نو هغې کې به خطه چې کوم جګړه کی عدل ته هغه مرګري دي ای به دلته کې پاکستان مان زور کوي چې دی وانه خلی دلته کې به لازمون مونږ ګورو چې هغه به دلته کې کوم روانه جګړې دي دي کې به نور تیز والے راشي.
په پاکستان کې د نن هم د 1300 کل نو رئیس مذهبي تو تخواله فرقواریت چې مونږ ترته دا هم شته نو کچېره پاکستان په دې جنگ کې برخه واخلي نو په پاکستان کې دن با دا تاوتریخوال زیاد نشی؟
داخل دک خواهدی اشاره کم چی علتا که چه تاوتریخوالی نو دی آغا خلقو صرف علتا ندی ای مرگری دلتم دی دی فکر والا مرگریم دی ای سر پا جگرو که مرگریم دی دهر علاق مرگریش تا دی پاگی نو کتا یو علاق تاو دریگی نو آغا بل علاق مرگریش تا خلاف رو علتا خلاف شل خو صرف علتا ستا خلاف دی تبای لده دی دلتا هم دی ای مرگریش تا خلاف رو نو دی خلقو جگره با هم دلتا کی گرمشی و روانه بشی
دا مشال ریڈیو دا تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته پولیټیکل انتظامیه چارواکو ځایي خلکو په وینا د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن مشرانو پولیټیکل ایجنټ ترمنځ رزمک کې جرګه شوې او سیمه کې د امن او امان لپاره په یوه معاهده دستخط شوی. نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکړي.
دا انتظامیه چارواکو او ځایي مشرانو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن مشرانو او پولیټیکل انتظامیه ترمنځ رزمک کې جرګه شوې او سیما کې امن امان لپاره په معاهده دستخط شوه. چارواکو په وینا شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ عاطف الرحمن رزمک کې مشرانو ته وینا وکړه او ویل یې دي چې رزمک ډویژن په شمول ټول وزیرستان کې به د ترقیاتي کارونو جال غوړوي. استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دولت لخوا وړاندې کړل شوی اته پاڼې ټولنیز تړون کې زنا هغه شرطونه ختم شوي کمو باندې چې مشرانو نیوکې کړې وې او یا یې منلو ته تیار نه و چې پکې یو مهم کمی سلویختي جوړول و. د رزمک ډویژن یو مشر ملک شمالی مشال ریډیو ته وویل
دمیر
علی یو مشر ملک نثار علی وای رزمک ډویژن یو شمیر قبیلو حل تجوان کولو لپاره وړاندې معاهده کړي او دوی هم چې کله ټول خپلو سیمو ته ولاړ شي نو دغه شان به دوی هم بیا سوچ وکړي.
دغه خلک په خپل کیر باندې ده مقصد مطلب چې خپلې د وخت رې څه کیسې کړې دي خو بیا یا مطلب دلته کې موږ متاثرین راغلي دي چې د کوم شرایط دی مشتري شوي دغه شرایط لون دی چې موږ خو به کېره آی و دې موږ باندې شرطي نه لګوي خو بیا هم لکه څرنګه د رزمک د ژوند خلک چې په خپل ځای باندې دا په خپل کیر باندې دی معاهده وکړل د حکومت سره دغه رنګ د امیر چې کوم کنه په خپل کیر باندې کښېناوي موږ به ان شاء الله د وطن د علاقې د قوم د ملک د اسلام دا د هر شی مفاد مخ نږدي او د حکومت سره به موږ یو معاهده ته سری خودن مخصه پکړوالی شي چې کوم نه کنه دې غشې ته نشته ورني دا د بغیر به شرط نه اول مش خپل وطن ته ولاږي وزر نظر مې دا ولاږي دغه ته د میجه لکه کلیر دو
د نوړان د شمالي وزیرستان کې دولت ټولو وزیرو او دا وړو قبیلو ته اته صفه باندې لیکل شوی شرطونه ور کړی ول چې ورته 2015 کال شمالي وزیرستان ټولنیز تړون نوم یې ور کړی خو به کور شوی کډوالو مشران وایي دوی په کډوالۍ کې د سیمې امنیت لپاره شرطونو ته تیار نه دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان نه د زر بې حضب پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي زده کوونکي وایي چې د بې کورۍ له وجې د دوی ډېر تعلیمي زیان شوی خو اوس حکومت ته پکار دي چې په شمالي وزیرستان کې دې د تعلیمي ادارو رغول او فعالول چټک کړي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې راپور کې اورو.
یو هفته کېږي چې د قطبي وزیرستان د قبایلیانو وزیرستان ته د واپس تګوله مرحله لګیا شوې ده. په دغه قبایلیون کښې یو شمېر داسې طالب علمون هم شامل دي چې د کومو تعلیمي سلسله د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه قطع شوې دوی هم د واپس تګ او د تعلیم جاري ساتلو ارمون لري. مشال ریډیو د بنو سره نږدې د کډوالو بکاخیل کیمپ نه د ورچانې په دغې رنګ ځنې طالب علمون ږغول تللی دی غوژ ورته ونڅی چې دوی سویایي
زه په دولت نه باندې میرم شاه سره تعلق تا چې کله به میش پرشن سیر شو میش جوړی میشته ډېر تکلیف ورسېدلو سکولیټ مینه مې ضایع شول پارچیغ به پوتش ولې دې ته وغځې بیا بانې ته راوللی یس بانې چې مې ډېر تغیرې نرمې وې چې خپل کرې ته لوټ شي مینه خو ټایم دغه ضایع شو شپږ اووه میاشتې مې دغه تېرې کړې
مو نوم رحمت الله ده شمالي وزیرستان سره تعلق لرم په جهانګیر سکول شوي میش او ایس چې میش آی ڈی پی شوي میش تباک مې نه ده ویلی په میش باندې ډېر تکلیف تای او چې میش زر کې د خپل علاقې ته واپس شي میش دار مونږ ده چې د دوامه مرحله چیرې شي د میش د دوړې میش زر کې واپس شي سبق خو بالکل مس ویلی نه ده چې رغولي میش لوړې سکولې ته ورګاډ نه پودې چې پرشنه وکړې شي ګرځي سبق ته نه لایم
مو نوم صادق ده میرم شاه سره تعلق لرم مو سبق ویلو مخشف میټرک امتحان مې ورکول حدود ګر پوتې شي باندې تاروغلی دا ډېر تکلیف تا خدا دې امتحان ار نه پوتې شو ځای نه داغاز ګرځي په باندې مون میزار چې میز خپل وطن ته ډېر در لوټ چې خپل سبق او خپل سکولینه لګیا شي میز د وخت ځای نه شي
یاد دوی چې د دوغو طالب علمانو ژغر سوالو په غرض ما په قطبی وزیرستان شه د محکمه تعلیم د چرواکیو سره د ټلیفون په لیکا د تماس نیولو هڅه وکړله خو په دغه هڅه کښې بریالی نه شوله دا د یادوي چې په قطبی وزیرستان شه د ضرب عظم اپریشن په وجه د سرکاري اعدادو شمار په مطابق د مختلف تعلیمی ادارو تر اتیا زره پورې طالب علمون متاثر شوي دي چې کوم وزیرستان ته د واپس تګ او خپله تعلیمي سلسله بیا لګیا کولو په ارمون دي سیلاب مسعود مشال ریډیو بکاخیل بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال ریډیو ته وګورئ د سوابای پر مولو کلی کې د پرایمری سکولونو ماشومانو د تعلیم د ارزښت د پوهې او ماشومانو په سکولونو کې داخلولو ته د مور او پلار هڅولو په غرض لاریون وکړو لاریون کې په لسګونو جینکو او لکانو زده کوونکو ګډون وکړو او دوی په شعارونه ورکړل د پېښور څخه د ځلاند یوسفزی دا راپور اورو چې د دغو ماشومانو په چیغو پیلېږي
دا د سوابه پر مولو کلی ماشومان او ماشومان دي چې نوې تعلیمی کال پر راتګ یې د کلی په لارو او کوڅو کې د ماشومانو رو تعلیم په اړه د پوهې او په سکولونو کې د داخلولو په غرض لاریون وکړو په لاریون کې په لسګونو د سکولونو جینکو او لکانو زده کوونکو برخه واخیسته ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو نارې یې پورته کړې او په لاسونو کې پلی کارډونه او بینر اوچتې کړې وې چې پرې د ماشومانو د تعلیم د حق شعارونه لیکلي شوي وو دې لاریون کې برخه اخیستونکي یوې ماشومې مشال ریډیو ته وویل ماشومان د لاریون تابعیه کوونکی د غیر سرکاري تنظیم پیوست مشر مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په کلي کې د تعلیم د ارزښت په اړه د پوهې پیدا کول لپاره کار کوي
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ یې اوس د خپرونې په دې برخه کې ورجو بیا شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان نه هغه عیسوي کورنۍ چې بې کوره شوي دي هغوی وایي چې دا مهال چې کله د ایستر د دې تهوار و نو هغه ډېر پیکو عمر دراز وزیر پرې نور تفصیل راکوي
دا ایسټر یعنی د عیسایانو عید پر عیسایانو په داسې حال کې راغلی چې شمالي وزیرستان کډوالو سره سره دوی هم د کډوالۍ په ژوند مجبوره شوي او بنو مشنری سکول کې دوی په خیمو کې ژوند کوي خالد مسی وایي
د ایسټر نه اوالې میژ سلویش ترې ژوي خو څه تیاری مې بي یار اسکه ټاون کمیټي میرم شاه ول چې دي کنه دا زموږ لاس میاشت شوي چې میژ میرم شاه کې وی سلویر میاشت مخکې میژ ته تنخواه نه دی ملاو شوي اس چې تنخواه نه دی ملاو شوي په دې شې میژ ډبل اډریس یا وی سم زیرام یا نه وی په دې شې حکومت ته پچار وا کنه را سنو وخت خود تنخواه چې ورکړې و چې بچنه تاسو پړای سو خپل ته بشای وخلې
ویلسن بشار توای چې ماشومان ولای سامانونه هم نه دی اخستی
بل باشتا چې سرنګ خپل زړو سره عید دې پورا شاینا کپڑے سپلای وکاره وخلی او نشي خوستای
د عیسائی برادری وازنانه وای ایسټر په خپل وزیرستان کې غواړي
اچھا لاس میاشوی دی چھ ڈالر گلیا اولے نہ پیسہ نہ کا دمرا کمی دی لیر میں بے مور دی بچی میں تنخواہ نشتا کمیٹی سے مجبوری گزارا کے دا شکر اوال وال حکومت راشن ویر دی اس خود سے میاش دے دی بالکل ڈال مخ نہ اڑاوی چھ پشتنا کو کہے کہ پاکستانی خلق دی مر دی کو زندہ دی
دا شمالی وزیرستان نورو کڈوالو سارا سارا شمالی وزیرستان کے دا کالونو نا میشتا عیسائیان ہم دا دولت سخا غوختنے کوی چه زر تر زر سیمتا ستان شی او دا غشان دا خوشالی موقع دوی پخپل وزیرستان کے ولمانزی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی دا خبرونی پا دی برخ کی ورو دا خیبر قبائلی سیمی آکا خیلو تا دا قبائلی سیمو دا قدرتی افتونو سرا دا مبارزی اداره اف ٹی ایم ای وای چی دا خیبر جنسای دا باڑی آکا خیلو قبیلی دا کڑوالو دستانی دو لڑای دوام لری او دوی دستانی دو پا محال دا موبایل سیم او ای ٹی ایم کارڈ لاری مبایلی مرشتی هم ورکول کیگی. نور تفصیل فرهاد شینواری ناورو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ڈی ایم ای د وینا تر مخې د مارچ شلمې نیټې نه د میل ورډ رجسٹریشن مرکز نه تر اوسه پورې د باډې کاخیلو څه د پاسه 9000 کورنۍ ستنې شوې دي او دوی ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت په ذریعه د یوې کورنۍ په سر 15000 روپۍ ورکول کیږي او ورسره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. د باډې کاخیلو په میل ورډ مرکز کې د ستنېدو په مهال یو بېکوره شوي تن عزیز الرحمان پردي مشال ریډیو ته وویل چې راشن ورته میلاو شو او باړې ته د ستنېدو او د امن په بحالۍ ډېر خوشحاله دي.
بس راشن میلاو شول اوس انشاءالله خپل کور ته ځو یاره انشاءالله. بس اوس خدا ډېر ښه کار وشو چې خپلو کورونو ته واپس یو شوله انشاءالله امن به راشي او دا کې موږ ډېر خوشحالي چې بس خپلو کورونو ته واپس شولو. داسې 15 شپې کاله بعد موږ خپلو کورونو ته واپس راغللو. مخکې دلته کې ډېره سخته سختي وه، لارې بند وې، حالات خراب وو، تنظیمونه وو، هغه وو کرپي وو او بس حالات ډېر سخت وو. اوس انشاءالله خپلو کورونو ته راغلو، اوس دلته امن دی انشاءالله. داسې څه نشته.
او د باډې په میل ورډ مرکز کې د ستنېدو په وخت ځنې نورو بې کوره شوو کسانو هم خپل احساسات داسې
اصل جان دا سامونی روکه د دوی ګټنه بس وی چې نور خپل وطن لرو څو خوشالي چا من لاغه خپل ملګری بس دا ډیره غټه خوشالي ده. ټول ته ګړبړ وو، تنظیمونه وو، حالات خراب وو.
یونس خان سمانه تر اغلی دا بس دا ریجستریشن کیږي نو وای دا پر اغلی وو سامان ممان امداد ورکې ډیر په باندې خوشاله یو.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د باډې د بیا بحالۍ او هلتا د ورانو شو کورونو، سکولونو او روغتونونو د بیا جوړولو د لپاره خصوصي پیکیج منظور کړی دی او د کارونو د شروع کولو د لپاره سروي روانه ده. یاد دی چې د خیبر ایجنسۍ په باډه کې په تیرو شپږو کالو کې د وسلوالو ډلو پر زد په بیا بیا پوځي عملیات تر سره شوی دی، خو په دې ورستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات تر سره شول او پوځ پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړی د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د خیبر ټو په نامه عملیات تر تیرا پورې غځولې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوزنگو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د شاسوار او ستاره یونس په غږ دا سندرا چوئی دا دنیا په محبت ودانه.
گل دیا رانی واخلو گورا محبت پاندی دنیا دنیا گورا محبت پاندی دنیا ڈولا بادانا من سبا دمنی نا بغیر زندگی گراندا من سبا دمنی نا بغیر زندگی گراندا
بغیر دمنی ناچ جنشی سب مزا سب خنشی
سب زندگی گانا دا سب
مشال ریڈیو ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې نه نیو بجې کې دن کې دي انیس اجمل بدرتا ته خبرونو لنډیز وړاندې کی
ټاکل شوی دی چې نن به د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه کیږي. د پاکستان د پارلیمان یو چارواکي د نیمښت پرولو په شک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به په دې بحث کیږي چې آیا پاکستان د یمن په شخړه کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان پر اسمک ډیویژن کې د ځایي مشرانو او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ د امن یو معاهده شوې. په سیمه کې امنیتي چارواکو پرین مشال ریډیو ته ویلي دي د حکومت لخوا وړاندې کړل شوي دا توپانو په ټولنیز تړون کې هغه شرطونه ختم کړل شوي دي چې ور باندې د سیمې د خلکو اعتراضات وو. د قبیلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د خبري جنسې د باړې کاخیلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د اف ټی ایم ایل لخوا پرین مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې له نیل ورډ ریجستریشن مرکز څخه د مارچ د 20 نېټې نه واخلي تر اوسه پورې د باړې کاخیلو شاوخوا 9000 کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته تللې دي. په بلوچستان کې د چمالنګ تعلیمي پروژې زده کوونکي وایي وزیري ورته نه ورکول کیږي. د بلوچستان د چمالنګ تعلیمي پروژې زده کوونکو پر مشال ریډیو ته ویلي دي چې له 1300 میاشتې راهیسې حکومت او پوځي ادارو د دوی ټاکل شوي فیسونه په پنجاب کې د دوی تعلیمي ادارو ته نه دي ورکړي او ځکه دغه تعلیمي ادارو دوی استلی دي. افغان طالبانو د خپل مشر ملا عمر تازه د ژوند حال یا بایوګرافي خبره کړې چې پکې ویل شوی دی ملا عمر په 1978 کال کې د کندهار اخافي ولسوالۍ چاهمت کلی کې زیږیدلې دی او د هوکت قبیلې څخه دی. ټاکل شوی دی چې نن به د شام د حکومت او د هغې د اپوزیشن د ځینو ډلو د استازو ترمنځ ماسکو کې خبرې اترې پیل شي. وروسته ستراتیژیکو زده کړو د ادارې د مشر یو سلاحکار الینا سوپونینا ویلي دي د مذاکراتو راتلونکي مرحلې زیاتره ګډونوال هغه کسان دي چې د جنوري په میاشت کې هم ماسکو کې د خبرو اترو په لومړي پړاو کې برخه اخیستې وه. او رپورټونه وایي چې د یمن په دویم لوی ښار عدن کې حوثي اغیانو نوې لاسته راوړنې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد لخوا د بریدونو 11 ورځې وشوې.
اوریدونکو انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کولو او اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو اداري او د اسلام آباد کې زموږ همکار رابع اکرم خان کتنه کړې را دي چې دا وره
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي حکومت له اړخه اولس دا مسلسل باور ورکړی کیږي چې حکومت د لوډ شیډنګ له وجې پیدا شوی مسلو نه خبر دی او نه صرف حکومت لوډ شیډنګ کې د کموالي کوشونه کوي بلکې کال 2019 پورې د لوډ شیډنګ خاتمې لپاره منصوبه بندي هم کوي. ادارې وایي لا خو ګرمې موسم سم نه دی راغلی خو بیا هم د لوډ شیډنګ دا عالم دی چې په لوی لوی ښارونو کې لسو ګنټو پورې لوډ شیډنګ روان دی. ادارې زیاتوي د حکومت لخوا د بجلی جوړولو په مختلفو منصوبو کار روان دی خو اولس موجوده حکومت دې لپاره اقتدار کې راوستي وو چې اغې دې د تیارونه راوباسي. ادارې اخیره کې لیکي په تیرو دوو کالو کې په لوزونو په مفاهمتي یادښتونو لاس لیک نه سیوا سمخې ته نه دی راغلي. ولز د اوس نه د لوډ شیډنګ د مسلو ښکار دی نو بیا به د سخت اوړي په موسم کې کم قسمه تکلیفونه او مسلونه تیریږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان نه صرف یو غریب ملک دی بلکې دومره قرض پرې دی چې را روان سو نسل دا قرض نشي ختمولی. ادارې وایي د ملک معیشت سه امن او امان خراب صورتحال له وجې او سه د بجلی او ګیس کموالي له وجې متاثر دی خو ادارې زیاتوي په دې ملک کې ځینې داسې امیران خلک هم شته چې اغې د یو کال په موده کې په دوبۍ کې 400 او د 500 ارب روپو جایداد اخیستی دی. ادارې لیکي که دا رقم پاکستان کې استعمال شوی وو نو نه صرف به سرمایدارو ته فایده وه بلکې اولس به روزګار هم ترلاسه شوی وو. ادارې په وینا د دې دومره غټ رقم تحقیقات پکار دي او دا معلومول پکار ده چې آیا دې خلکو په دې دولت حکومت ته ټیکس ورکړی وو او که نه. ادارې په وینا ظاهره خبره ده چې پیسې د بینکونو په ذریعه منتقل کیږي نو آیا د برطانیا وزیر داسې بندوبست کړی دی چې پاکستان نه د دولت په ناجایزه طریقه بهر لاړ نه شي. ادارې اخیره کې لیکي چې آیا زموږ ملک کې د بینکارۍ په اړه څه انټیلیجنس شعبه شته او که نه، او کشته نو بیا هغه څه کار کوي؟ ملک مسلسل قرضداره کیږي او ځینې خلک بهر پیسې وړي، نو په داسې حال کې چې حکومت د معیشت د ښه والي دعوی کوي هغه به څنګه پوره کیږي؟ آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور ضلع انتظامیه تجاوزاتو خلاف مهم چلوي، کله کله د ګرانۍ په مت کې دوکاندارانو خلاف هم یو نیمه کاروایي وکړي، خو دا صرف لږ وخت لوي. ادارې وایي د کره کتنې نظام د نشوالي له وجې ګرانۍ سره سره د ملاوت مسله هم روانه ده، د څه له وجې چې مختلفې بیماریانې خورېږي. ادارې وایي دا هر څه یو چاپي وهلو سره نه سمېږي، انتظامیې له به د ملاوت خاتمې لپاره مؤثره حکمت عملي جوړول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼه خپل یو لیکنه کې وایي د هند واکمنی بهارتی جنتا پارټي د خپلو قومي مشرانو په یوه غونډه کې د هیواد د خارجه تګلارې لپاره د 5 نقاطو یو قرارداد منظور کړی چې پکې د پاکستان سره سوله ییزو تعلقاتو ته اهمیت ورکړل شوی. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې یو اعلی افغان چارواکي ویلي په زابل ولایت کې د شیعه ورورولۍ سره تعلق لرونکي کسانو په تختونه کې اسلامي دولت وسواله ډله ککړه ده. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي همکار منور شاه وړاندې کوي.
پاکستان او هند دوه اټمي قوت لرونکي گاونډي هیوادونه دي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په سر یې په 1990 کې د جوړېدو راهیسې تعلقات زیاتره کړکېچن پاتې شوي او څو واره یې جنگ هم کړی دی. ډان ورځپاڼه خپله یوه لیکنه کې وایي پرون د هند واکمن بھارتیا جنتا پارټۍ یوه نوې تګلاره منظور کړې چې پکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان سره د تعاون او پرامن تعلقاتو په اړه وینا شوې ده. یاد ګوند د خپلو قومي مشرانو په غونډه کې د تېرې جمعې په ورځ د 15 نکاتو یو قرارداد منظور کړی دی چې د پاکستان سره تعلقاتو ښه کولو ته پکې ډېره پاملرنه شوې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم بھارتیا جنتا پارټۍ په یاده غونډه کې ویلي چې ترهګري او مذاکرات په یو وخت امکان نه لري، خو د وزیر اعظم نریندرا مودی د هغې تګلارې ستاینه یې کړې چې د کړکېچن حالاتو باوجود پاکستان سره د سوله ییزو تعلقاتو غوښتونکی دی. د ورځپاڼې د وینا تر مخه د بھارتیا جنتا پارټۍ په دغه قرارداد کې دا خبره واضحه کړې شوې ده چې هند ترهګري په یو حالت کې هم منلو ته تیار نه دی. البته که پاکستان غواړي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره همکاري ممکنه ده. د دې قرارداد تر مخه هند پاکستان سره په ټولو متنازع مسلو خبرو اترو ته تیار دی، خو دا به هله امکان لري چې حالات سازگار او پرام نه وي. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو ریپورت کې لیکي د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نائب محمد محقق وای د فروری په 24 نیټه په زابل کې 1.5 شیعگان اسلامي دولت وسلوالې ډلې تختولی وو. نوموړی چې د شیا برادرۍ یو مشر هم دی او لدی اعلی افغان چارواکی دی چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ پخلی کوي. دا ریپورت د محقق د خلی لیکي چې مولا داد الله او مولا عبدالله کاکړ وړاندې په طالبانو کې کمانډران وو، خو اوس یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت کړی او د طالبانو سپینه جنډه یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په توره جنډه بدله کړې ده. ایسوسیټډ پریس لیکي د تیر خالی په ورځ مزار شریف کې د شیا ورورولۍ سره تعلق لرونکي خواوشا 400 کسانو مظاهره وکړه چې پکې یې د حکومت نه د تختول شوو کسانو د زر تر زره خلاصولو غوښتنه وکړه. په شام او عراق کې د فعال اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د موجودګۍ په اړه وخت نا وخت رپورټونه مخې ته راځي، خو افغان چارواکو تر اوسه په زابل کې د شیعګانو د تختونې په پیښه کې د دغه ډلې د لاس لرلو په اړه د تصدیق نه ډډه کوله.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او ستاسو پام یو نړیوال راپور ته راګرځوم. په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف له بمباریو سره سره حوثي یاغیانو د دې هیواد په دویم لوی ښار عدن کې پرمختګ کړی. راپورونه وایي چې یاغیان او دوی ائتلافي پوځیان پرون له تودو نښتو وروسته د ښار په مرکزي برخه کې وړاندې تللي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اجمل ان ناورو.
پرون یک شنبه په یمن کې د حوثي اقیانو پر ضد د ریاس په مشرۍ د ائتلافي هیوادونو بمباریو د 11 پرله پسې ورځې لپاره دوام درلود. د رویټرز خبري اژانس د ځایي خلکو له خولې ویلي چې په پایتخت سنعا کې د حوثي اقیانو په اډو کې د چاودنو غږونه اورېدلي. په عین حال کې ائتلافي الوتکو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن په سرحدي سیمو کې هم بمباری کړي. په یمن کې وروستۍ بمباری د روسیې دغه غوښتنې سربیره شوې چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په هوایي بمباریو کې د ځنډ غوښتنه وکړه څو بشري مرستې ورسول شي او ولسي خلک د بمباریو له سیمو د وتلو وخت ومومي. په ملګرو ملتونو کې د اردن دایمي استاسي او په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشري ډیانا کوار د روسیې د وړاندیز پاړه وویل دا وایي روسي هیئت د یو پریکړلیک مسوده د امنیت د شورا غړو ته ویشلې. دا مسوده د بشري مرستو د رسولو لپاره په هوایي بمباریو کې د ځنډ غوښتنه کوي او په یمن کې د اوږدې مودې راهیسې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امنیت د شورا غړي تر دوشنبې ورځې پورې وخت اړتیا لري څو د روسیې د وړاندیز پاړه غبرګون وخي. پرون دوه روسي الوتکې چې له یمن څخه د روسیې او نورو هیوادونو اتباع انتقالول په قاهره کې ښکته شوې. په یمن کې د روسیې د سفارت مطبوعاتي اتشه تیموف هی بوکوف ویلي د 300 په شاوخوا کې کسان په دوه الوتکو کې له یمن څخه ایستل شوي. بوکوف وایي د دې کسانو اویا یې روسیې اتباع وو او نور یې د ازبکستان او تاجکستان اتباع وو. د نوموړي په وینا د دوی ډېرې ډاکټران او قراردادي کارکوونکي وو. باکوف ویل چې په دې ډله کې یو شمېر د سوریې، کیوبا او مصر اتباع هم شامل دي. په عین حال کې سرچینې وایي چې حوثي اغیانو په مهم بندري خرادن کې د ولایتي حکومت مرکزي ودانۍ نیولې. د فرانسې خبري اژانس د بینومه چارواکو له خولې ویلي چې وړمه شپه حوثي اغیانو په جګړه کې پرمختګ کړی او د عدن ښار مرکزي ناحیه یې نیولې ده. کله چې تېره اونۍ د عدن ښار د حوثي اغیانو له برید سره مخ شو، ولسمشر عبدالربو منصور هادي ترې وتلی. سعودي عربستان چې له یمن سره پوله لري وایي څو چې په یمن کې بیرته هادي واک ته نوي رسېدلی، تر هغې به د حوثي اغیانو پر مورچلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د سعودي الحیات ورځپاڼې پرون رپورټ ورکړ چې د یمن سره په پوله پراته کلي به له مخې ویجاړېږي څو د حوثي اغیانو لخوا ونه کارول شي. له هغې وروسته چې سعودي عربستان په یمن کې بمباری پیل کړي، د سعودي درې پوله ساتي سرتیري له یمن څخه په ډزو وژل شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
او اوریدونکو دغه ټولې خبرونې تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ او په خاصه توګه د قبایلي سیمو او افغانستان نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وایي چې ګاونډي هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخنیوی کوي. د دې وزارت سرپرست سلطان محمد محمودي چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته وربلل شوی ول چې ایران دوویل چې ایران د کجکی او کمال خان بند په بیا رغولو کې ستونزې جوړې کړې. نور تفصیل د کابل ناجیه صافی راکړي.
سره له دې چې د افغانستان له اوبو څخه ګاونډي هیوادونه له کلونو راهیسې ګټه اخلي، دا مهال د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وایي چې ایران په نیمروز کې د کمال خان بند او په هلمند کې د کجکی بند بیا رغونې په برخه کې خنډونه جوړوي. د دې وزارت سرپرست سلطان محمود محمودي د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په دې اړه یې له ایراني چارواکو سره هم خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. نوموړي وویل چې افغانستان د اوبو د بندونو په جوړېدو کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
انشاءالله موږ مسولیت اخلو چې په ټاکلي وخت کې به د کمال خان، کجکی او نور بندونه جوړوو، او باید دوه کمیساری ولرو چې یو د افغانستان او بله د ایران وي. انشاءالله د افغانستان له ملي ګټو نه به دفاع وکړو.
د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت تیر کال د کمال خان بند د جوړېدو لپاره له تاجکستان سره یو تړون لاسلیک کړ. ایران د کمال خان بند له اوبو څخه ګټه اخیستل خپل شخصي حق ګڼي، خو د افغانستان حکومت دا کار غیر قانوني بللی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په دې اړه یې له افغان ولسمشر سره هم خبرې کړې او هغه دې ستونزې ته د رسیدګۍ ژمنه یې کړې ده. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه وویل:
قابل مرنه خود ما مسئول هستیم و احساس مسئولیت
مونږ د خپل خلکو پر وړاندې مسئولیت لرو. باید په دې اړه رسیدګي وسی. مونږ ولسمشر په جریان کې چولې او ولسمشر هم مونږ ته ډار راکړی چې دا مشکل به حل کړي. کچېری اوبه د افغانستان په کنټرول کې وي مونږ هیڅ اړتیا نه لرو چې په نورو برخو کې پانګونه وکړو.
حسم وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم واخلو، خو له پرل پسې اړیکو وروسته د دې سفارت د رسنیو دفتر وویل چې سفیر له هېواده بهر دی او په دې اړه خبرې نه کوي. ویل کېږي چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه په ځانګړي ډول ایران او پاکستان هر کال په وړیا ډول د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دې هېواد له اوبو څخه ګټه اخلي. افغان څېړونکي ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي او ګاونډي هېوادونه پرې نږدې سو د افغانستان له اوبو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د یک شنبه په ورځ په خوست کې د وروستي خونړۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې مراسم ترسره شول. د فاتحې ګډونوالو دا ویره او ماتم د ټولو خوستوالو ګډ وباله. دوی وویل چې وروستۍ پیښې د فساد پر وړاندې د دوی عزم نور هم غښتلی کړی دی. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې وروستۍ پیښې چې له کبله یې 22 ملکي خلک مړه او تر شپېتو ډېر ټپیان شول، د فساد پر وړاندې د دوی د روانې مبارزې عزم نور هم غښتلی کړ. دوی وایي تر څو چې د فساد پر وړاندې د روانې مبارزې موخې ترسره نشي، نو دوی به خپل مدني او ولسي حرکتونه روان وساتي. د یکشنبې په ورځ د خوست زرګونه اوسیدونکي چې د وروستۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د قربانیانو د کورنیو سره د غمرازۍ لپاره د ښار مرکزي جامع جمعه تراتول شیول، دا غم او درد د هر خوستوال د هر کورنۍ ګډ غم او مصیبت یاد کړ. د خوست معیبون د اتحادیه مشر دوست محمد ویل چې دولت باید د خونړۍ پیښې عاملین پیدا او سخت سزا ورکړي.
دا د ګوښې د یوه فامیل شهیدونه او دا د ټول د خوست یار کور شهیدونه، نو دغه لاره موږ تعقیبوو. دا ډېر زیات ظلم کړی دی، هر چا چې کړی دی دغه ظلم نه بخښونکی ظلم دی، او دغه ته باید دولت داسې یوه سازو ورکړي چې دغې نه بیا خلک په آینده کې عبرت اخلي.
عباسین روان په نوم یو تن خوستي ځوان وویل چې دې پیښې د دوی عزم نور هم کلخ کړی، خو ګیرای وکړه چې د خوستوالو غږ ژر ونه اورېدل شو.
دغه پیښه چې د خمل په 14 تاریخ رامنځته شوه، د خوست ټول قومونه ولسونه متحد دي. زموږ مبارزه د فساد پر وړاندې غښتلې ده. دا ډول پیښې زموږ په دریز باندې هیڅ اثر نه شي کولای، لا منوره دریز غښتلی کیږي. د ولسمشر مو ګیله ده چې ډېر مخکې اخته وو او زموږ غږ یې نه اورېده.
د ښار د یوې ټولنې غړي محمد کریم یاخیل ویل چې دوی ښار هم د قربانیانو په یاد کې د یوې ورځې لپاره تړلی، خو د دوی ویر او ماتم به درې ورځې روان وي.
کومه اداره کې فساد نشته، په کوم ارګان کې فساد نشته، خلک د دې نه ستړي دي، باید اصلاح وشي. دا زموږ د هلاکت د بربادۍ سبب ګرځي. د کومې شخصي بدۍ چې دي، قومي بدۍ چې دي، دا ټول د فساد په نتیجه کې دي. ښار د نن ورځې دپاره بند دی او د درې ورځو دپاره به د ویر ماتم وي، یعنې موسیقي او فخۍ به څوک نه کوي.
د یادونې وړ ده چې نږدې 10 ورځې وړاندې په خوست کې د سرپرست والي نعیمي او یو شمېر نورو چارواکو پر ضد چې لاریونوالي په فساد تورنوي، لاریونونه او مدني حرکتونه پیل شوي دي. د پنجشنبې د خونړۍ پیښې وروسته هم د معترضینو لخوا د سرپرست والي او یو شمېر حکومتي ادارو پر وړاندې خیمې ولاړې دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو،
خلک چې د روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه.
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. افغانستان ته د افغانستان لوی سارنوالي وایي د فرخندې د وجلو د قضیې په اړه څېړنې به په صورت لنکونو کې بشپړې شي. د لوی سارنوالي ویان بصیر عزیزي د یکشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قضیې په اړه هر اړخیزې څېړنې روانې دي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په دې راپور کې اورو.
افغان حکومت وایي د فرخوندې د وژلو د پیښې د څېړلو په اړه په جدیت سره هڅې پیل کړي دي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي په راتلونکو څو اونۍ کې به د دغه ځوان نجلۍ د وژلو دوسیه بشپړه او تر هغه وروسته به یې اړوندې محکمې ته واستوي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو د دوسیه څېړل د دوی په کاري لومړیتوبونه کې ده او په دغه برخه کې د عدالت تامینول په هدف د هیڅ کوم چا فشار ته تسلیم نه سي.
خونده دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلی ده او دا دوسیه چیرنو لاندې ده. په دغه دوسیه کې 46 تنه متهمین شتون لري او په دغه اواخر کې یو بل متهم هم نیول سوی ده. دا دوسیه د نافذه قوانین سره سم چیرل کیږي او انقریب د سلام محکمې ته مول کیږي. په دغه دوسیه کې اسناد، شواهد، مدارک شتون لري، تحقیقات ادامه لري. آینده څو ورځو کې انشاءالله رحمان د تحقیقات تکمیلیږي.
د لوی څارنوالۍ د معلومات لمخه تر دا مهاله په دغه پیښه کې د لاسلرولو په تور د وسل ویشتورونو کسانو د سی لوی سرنوالي ته لیږل سیوي چې دا مهال تر سیړنې لاندې دي. د فرخوندې وجل داسې و پیښه وای چې ټول افغانان حق پکړل او ټول افغانانو د دغه پیښه عملیونو ته د مجازاتو غوښتنه کوله. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یکشنبې په ورځ د یو شمیر نور لوړ پوړو چارواکو سره یو ځای په ار کې د فرخوندې د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د افغان حکومت اجرا رئیس د جمعې په ورځ د فرخوندې د کورنۍ سره د لیدنې لپاره د هغې کورنۍ ته ورغلی و او ټینګار یې وکړ چې حکومت به دغه پیښه په جدیت سره تر څیړنې لاندې ونیسي. همدارنګه افغان ولسمشر د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پارک کې د فرخوندې د کورنۍ د غړو سره وکتل او فرخونده یوه بېګناه او معصومه نجلۍ وبلله. د فرخوندې د وژلو د پیښې په اړه ټاکل شوی کمیسیون تېرې اونۍ وویل چې د دوی څیړنې ښیي چې فرخونده کاملا بېګناه ده. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅې روانې دي تر څو په دغه قضیه کې پاتې تورن کسان هم د قانون منګولو ته وسپاري. دی وایي د فرخوندې د شهادت د پیښې په اړه اوس هم د پولیس لخوا په جدیت سره څیړنې روانې دي. د دې پیښې د څیړلو په اړه د ټاکل شوي کمیسیون غوښتنه همدا وه چې د کورنۍ چارو وزارت باید خپل کارو ته ادامه ورکړي. هغه کسان چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي، پولیس پر هغه باندې کار کوي تر څو هغه ونیسي. پولیس د څارنوالۍ سره د پاتې کسانو په نیولو کې مرسته کوي. فرخونده شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د شهید شمشاره په سیمه کې چې غنی قرآن کریم سوځولی، د یو شمیر کسان لخوا په بیرحمانه ډول تر وهلو ټکولو وروسته مړه سوه چې وروسته جسد ته هم اور واچول سو. دا به وروسته معلومه سي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه به په دغه پیژه کې ښکیل کسان د خپل اعمالو په سزا ورسوي کنه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ
ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان په زابل ولایت کې د یو ډیر شو برمته شو مسافرو د کورنۍ غړو مدني ټولنو او د کابل لسګونه اوسیدونکو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د برمته شو کسانو د خوشی کېدو لپاره اقدامات وکړي. دغه مظاهره کوونکو چې لومړی وغوښتل د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور مخې سره خپل غږ پورته کړي، د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا پرې نه خوندل شول. نور تفصیل له کابل په دې راپور کې.
کاسه هم د کابل کندهار پر لوی لار د یو دیرش برمته شوی مسافر او شاوخوا سلویخت ورځی کیږي، خو تر دې دمه د دغه کسانو کوم پل نه دی موندل شوی. په دې اړه د یک شنبه په ورځ د برمته شوی کسانو د کورنۍ په لسګونه غړو د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو او د کابل خاریانو یو مظاهره وکړه او له ولسمشر او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او نورو حکومتي چارواکو نه وغوښتل چې د دغه کسانو د خوشی کولو په برخه کې د ستراتیژیکې چوپتیا نه لاس په سر شي. د دغه برمته شویو کورنیو دوه تنو غړو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د در سلویخت ورځو را په دې خوا د خپلو کورنیو د غړو په اړه کوم معلومات نه لري او له دولته غواړي چې د خوشی کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
اسماعیل هم د افغانستان یو تن اوسیدونکی، درې څلوېښت ورځې تېرېږي چې پلار مې په بند کې دی. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې پرته د کوم قید او شرط نه دي یو دیرش برمته شوی مسافر او یو دیرش د افغانستان اوسیدونکي را خوشي کړي.
نام علي محمد است.
زمانم علي محمد دی. ورور می ده درې څلوېشت ورځې را پدې خوا ده برمت سو کسانو په ډاله کې دی. کورونې جاړي وږي وي د کېږي. وای کې دای سه سهار مو پلار راسي. سهار هم نه هلي کېږي. بلش په هم پرې تیرسي. له دولت نه مغښتنه ده چې په دې برخه کې خپل چپټیا مات کړي او یو دیش برمت شوی کسان نږدې وخت کې خوشی کړي چې موږ ډېر اندېش منیو.
کاسه هم د دغه برم تشوی او مسافرو د خوشی کولو په اړه په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې په خوا هم مظاهری شبی خو افغان دولت وای چې دوی په دې برخه کې خپل هلې ځلې کړې دي. لا بل خوا د افغان دولت د اجرایی ریاست دویم راستیال محمد محقق لازادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه کسان د اسلامي دولت دلیل خوا تختول شوی دي. په عین حال کې د زابل امنیتي مسؤلین بیا وای چې د کشفی او امنیتی معلوماتو لمخې دغه کسان د زابل له خاورې وستل شوی دي. د زابل د سرپرست والی وایان ګل اسلام سیال ازادۍ رادیو ته وویل چې امنیتي مسؤلین د خلاصون په لټه کې دي او هڅه کوي چې دا کسان پیدا او کورنیو ته وسپاري.
زمنګ د امنیتی او کشفی ارګانونو د راپور په اساس دا خلک د دې وخت په استفادې سره د زابل د خاور نه ووتل او د ناوې ولسوالۍ د لارې نه معلوم زیاته ویوړل شو. دې لټه کې کچې ته دوی د زابل په خاوره کې د زابل امنیتي مسؤلین هر رقم د مسافر ورا خوشکې خپل کورنۍ ته سپاري.
د افغانستان له لوی لارو څخه تل د ناامنیو خبرونه خپریږي او دا انتقاد موجود دی چې امنیتي ځواکونه د دغو لارو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. تر دې مخکې هم پر لویو لارو په ځانګړي ډول د کابل کندهار په لویه لاره د یو شمیر دولتي کارکوونکو د برمته کولو او نورو امنیتي پیښو خبرونه خپر شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې اي اف پی خبري ایجنسی لیکي چې چریپوز د خیبر قبایلی سیمې په تیرا خپل کنټرول ترلاسه کړ نو لدغه سره به د وسلوالو اخیری محفوظ ځای هم ختم شي او زیاتره داسې هم ویل کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله هم د تیرا په غرونو کې پټ دی. د دغه لیک نورې برخې له فرخنده اسد نورو.
د خیبر ایجنسی تیرا سیمه چیرته چې د پاکستان پوځ وخت پر وخت عملیات کوي او اوس یې د خیبر ټو په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. دغه سیمه له پخوا د وسلوالو ګډ پاتې شوی دی. ای پی خبری ایجنس لیکي پوځ وایي په سیمه کې عملیات روان دي او دوی مهمې لارې په خپل کنټرول کې اخیستي چې دا شان د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. پوځ دا هم وایي په دغه سیمه کې عملیات د تحریک طالبان او نورو وسلوالو ډلو خلاف پیل کړي او په تیره میاشت کې سناسه 200 وسلوال وجدي دي. په تیرا کې زیاتره د لشکر اسلام ډلې وسلوال فعال دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په خپل یو ټویټ کې تیر هفته ویلي وو دوی د افغانستان ننګرهار ته پتلون کې لار خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. پوځي چارواکو ای پی ته ویلي پوځ په مهمو لارو خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی چې دا شان د وسلوالو او رګزو باړي افغانستان او نورو سیمو ته په تګ راتګ نظر ساتي. بلخوا تحریک طالبان د پوځ دغه دابې ناسمې ګرځوي. تیرا د خیبر یو ښایسته سیمه ده. زرخیز ازمک لري او اوس هم پکې خلک اسونه او خره د تګ راتګ لپاره استعمالوي. دغلته د افیمو کار هم کیږي او دغه د وسلوالو د آمدن یو ښه ذریعه هم ده. امنیتي چارواکي دا هم وایي تیرا سیمه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لپاره یو محفوظ ځای دی او پر دغه ځای عملیات او دغه سیمه له وسلوالو پاکول به یو لویه کامیابي هم وي. د امنیتي چارو کارپوهان دا هم وایي د خیبر تیرا سیمه له وسلوالو نه د پاکولو سره به په پېښور او نورو سیمو کې هم امن راشي چیرته چې وسلوال د تیرو اتو کلونو راهیسې ترهګر پېښې ترسره کوي. د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر یو سکول د طالبانو په برید کې 150 کسان ووژل شو چې زیاتره شمېره پکې د ماشومانو وه. دا هم ویل کیږي تیرا د تحریک طالبان د مشر ملا فضل الله لپاره یوازینی محفوظ ځای پاتې شوی دی او داسې هم امکان شته چې هغه هم له تیرا د غرونو نه د وسلوالو مشري کوي او که چیرې په دغه ځای پوځ کنټرول ترلاسه کړي نو د ملا فضل الله دغه جاله به هم ختم شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خپرونې په دې برخه کې د بختیار خټک په غږ باندې د امن د اتڼ اورو.
دلانتی دامن
زمونگ پختون خواه کربلا کڑا دا سوک دی چی زمونگ پختون خواه کربلا کڑا سل گو کڑلا مجبورا سل گو کڑلا مجبورا